که در بحث با ما شرکت کردند و برنامه ما در اینجا هم به پایان میرسه. شب و روزتان خوش.
سلامونه وقت مبخیر تاسی ازاده راژیو اوریدن که استی مختدر دی چه تخبرون مطالب تلار شو خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ برنډ یو ځل بیا په افغانستان کې د غټ لپاره چې د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت بللې اندېښنه ښودله. ښاغلی برنډ په نوي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو نړیوال قانون ته د درناوي د دوا د اداو پر خلاف عمل کړی او له بشري حقوقو یې بې شمېره سرغړونې کړې دي. د طالبانو حکومت د برنډ د دې راپور په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې دا یې تورن کړی و چې پروپاګند کوي لامدې عمل افغانستان ته سفر څخه منع کړی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو پر خپرولو بندیز د اندېښنې وړ بللی دی. د سی پی جی د پروګرامونو د څنګ مشر کارلوس پرون ویل چې په تخر ولایت کې پر تلویزیونونو فلم اخیستو او عکاسۍ د طالبانو بندیز باید د ټولو هغو خلکو لپاره د اندېښنې وړ وي چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ملاتړ کوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې غواړي داسې یو قانون نافذ کړي چې د ژوندیو موجوداتو د رونو خبرول غیر اسلامی عمل بولی. واصله ول کسانو په بلوچستان یالات کې درغنیزه 415 کارکونکو وژل دي. په سیمه چارواکي نن خبر اعلان ته ویل چې دا په خدیران پولی ته نږدې د پنجګور باند په سیمه کې شوې ده. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې بریټ پړان نه منلې. له طبي زیر مشتمن بلوچستان له کلون رو را پدی خو د نامري ډګر دی. په دې یالات کې د بلوچستان د ازادي د پاوس په نوم بیلتل پانا ډله چې متحده یالات یې نړیواله تروریستي ډله بولي د پاکستان د حکومت پر ضد جګړه کوي. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال مشر شیخ نعیم قاسم نن د دې ډلې د پاوز څانګې د مشر په توګه غوره شو. دا ډله چې ایراني ملاتړ کوي پوځي او سیاسي څانګې لري او د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د ډلې نن په بیان کې د قاسم د انتخاب خبر ورکړ. نعیم قاسم په 1999 کال کې د حزب الله د مرستیال مشر په توګه ټاکل شوی و. که څه هم اسرائیل په دې وروستیو کې پر حزب الله چې د لبنان د جنوبي سیمې اداره کوي ځپونکي ګزارونه وکړه، خو ښکاري چې دا ډله تر اوسه خورا ډېر امکانات لري. حزب الله مخکینی مشر سید حسن نصر الله نږدې یوه مشفقه د اسرائیل په یو برید کې ووژل شو. د اسرائیل پارلمان پرون هغه قوانین تصویب کړل چې د اسرائیلو په خوره کې د ملګرو ملتونو د ځنګړی څانګې پر فعالیت بندیز لګوي. اړیکې ورسره پرې کوي او د تروریستي ادارې په نوم یې یادوي. لومړی قانون د اسرائیل په قلمرو کې د ملګرو ملتونو د ځنګړی څانګې فعالیت بندوي او دوم قانون له ملګرو ملتونو سره د اسرائیلو ډیپلوماټیک اړیکې زیانمنوي. د دې قانون تطبیق ښایي په غزه کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې پر کار اغیز وکړي. دا قانون که څه هم سمدستي نه عملي کوي، خو له ملګرو ملتونو سره د اسرائیل پر اړیکو چې له پخوا راهیسې ترینګلی و نور ناوړه اغیز کولای شي. د اسرائیل متحدانو لدې مخکې لدې کابل اندېښنه خودلې چې له ملګرو ملتونو سره لانجه خایي په غزه کې له فلسطینو سره د بشري مرستو چاره اغیزمنه کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. افغانستان کې د بشری وضعیت په تړاو د بنیټ راپورټ ته خبرګونونه.
بالکل حالت کې د شي پیچلې شي او مشکلات نورم کې.
د شاوخوا 300 افغانان چې غوښتل د سیستان او بلوچستان له لارې ایران ته ننوځي په دې اړه وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. او د نورستان مرکز پرون سره د درې ولسوالیو نخلیدل.
دا سرک د غربي نورستان او مرکز پرون د لپاره یو حیاتي حیثیت لري، مهم سرک ده.
خبرونه کې درته نور راپور هم لرو. آزادې سره وسی
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي یو شمیر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونو او جنسي تیریو شاهدي ورکړی ده. ریچارډ بنټ دا خبرې په هغه راپور کې کړي چې پرونه وخته خپور شو او د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو ماشومانو او لږکیو د بشري حقوقو خرابیدونکی وضعیت پکې بیان شوی دی. نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب په وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل شوي او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل شوي او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي. د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو ماشومان او لګکیو د بشری حقوقو خرابیدونکو وضعیت پاړه د خغلی بنټ په دغه تازه راپور کې چې پرون دوشنبه نا وخت خبر شوه د زینو باوري سرچینو په حواله د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونی او تیریو خبره هم شوې ده. د راپور پر بنسټ خغلی بنټ ته ایوې زندانی شوې میرمنې ویلي، هغوی زه د پښتنو پر مهال ووهلم، زما سر یې په دیوال ووهه، یوې له مانه حجاب وغورځاوه او زما شرمګاه ته یې لاس راوړو. خو په راپور کې راغلي چې یو شمېر نورو زنداني میرمنو ورته ویلي، سره له دې چې پر دوی د طالبانو په زندانونو کې جنسي تیری هم نه دي شوي، خو په ټولنه او کورنۍ کې ورته په کرکه کتل کېږي. ښاغلي بنټ ویلي چې د خپل دې راپور موندنې بعد را روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ریچارج بنټ د دغه نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د ښاغلي بنټ په ورتلو بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې وه چې ریچارج بنټ د په خبره د افغانستان پر ضد د پروپاګند دنده پر غاړه درلوده، په پروپاګند بوخت و او یوه ډېره وړه مسله یې لویوله. خو یو شمېر میرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې د بند موده تېره کړې، ازادي راډیو ته وویل چې له سختو شکنجو سره مخ شوي. دوی که څه هم وایي جنسي نه دي ځورول شوي، خو ادعا کوي چې دغه ډول کیسې یې اورېدلې دي. روکیا سایی چې څه موده مخکې د طالبانو له زندانه راخوشي شوي، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو په زندانونو کې هیڅ ډول خصوصي حریم نشته، په ځانګړي ډول د ښځو لپاره. هغه څه چې ما د دوه ځل زندان پر مهال تجربه کړل، سپکاوی، تحقیر، غیر انساني سلوک، د اعتراف اخیستلو لپاره سختې روحي او جسمي شکنجې وې. خو ما له خپل ځانه د دفاع حق نه درلود، له کورنۍ سره د لیدلو او د وکیل حق مې نه درلود.
د ښځو د حقونو فعال او معترضه میرمن نرګس سادات چې دی هم د طالبانو زندان تجربه کړې، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اینا شکنجه های مختلفی داشتن، از جمله شاک
دوی بیلابیل شکنجه را کولې، لکه برقی شاټونه، د یخو اوبو را خوشې کول، وهل ټکول، خوب ته نه پرېښودل. داسې برق به یې راته سترګو ته اچوه چې ډېر تیز و. زه یې په داسې یوه خونه کې اچولې وم چې نمناک وه او ډېره ویرونکې، او آن اکسیجن پکې کم و.
د ښځو د حقونو د فعالانې وایي اوسمهال په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه اوج ته رسېدلې. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بنټ په راپور کې هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تیرېدو د بشري حقونو نړیوالو منشورونو ته د درناوي په اړه د طالبانو د لومړنیو اداو برعکس جبر او د بشري حقونو سرغړونې زیاتې شوې. ریچارج بنټ په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جنسیتي توپیر بېلګه بللې، او پر راپور کې راغلي چې دغه اصطلاح د طالبانو بنسټیز او ایډیالوژیک ماهیت په ښه توګه څرګندوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی المنکر نوی قانون د ښځو نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لا پسې زیاته کړې. نوموړي ویلي اوس مهال په افغانستان کې د ښځو ترمنځ د ژور خفګان، ویرې، ځانتوالي او آن د ځان وژنې پېښې لیدې شوي. د ریچارج بنټ د نوي راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د نجونو او د ښځو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لږه یا هیڅ اراده نه لري. راپور کې دا هم ویل شوي د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغېړي به نه یوازې له سزا د معافیت مسله پیاوړې کړي، بلکې طالبان به لا وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو له لورې په پراخه بشري سرغړونو تورن شوی، خو طالبانو په وار وار دغه ډول راپورونه رد کړي دي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې یو شمېر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونو او جنسي تیریو شاهدي ورکړې ده. پر همدې موضوع مې د چارو له شنونکي ښاغلي بلال احمد فاطمي څخه وپوښته چې د ریچارډ بنټ وروستۍ ارزونې څنګه ارزوي.
زما په نظر باندې څنګه چې تاسو معلومه ده، زه خو د ریچارډ بنټ راپورونه ما پخوا هم رد کړي دي، اوس هم ردوم. دا سړی ذاتي نادونه هم لري او د یو مذهبي بغزو کې نه هم لري، ځکه دا یو یهود الاصل دی. او طالبانو هم همدا انتقاد پرې باندې دی، اوس چې ده باندې دا بندیز لګېدلی دی، د دا کینه نور هم زیاته شوې ده، او دی غواړي چې د اسلامي امارت په مقابل کې داسې د سخت دریزونی ول شي چې دی وی چې د بشري حقوقو سرغړونې څخه د مخنیوي لپاره یو مکانیزم نشټون طالبان سره ور کړی دي، او بل دا وی چې باید د حساب ورکونې لپاره یو دغه به جوړ شي. موږ د سره چې موږ په ریچارډ بنت انتقاد کوو، د معنا دا نه ده چې په افغانستان کې ستونزې وجود نه لري، کاملا ستونزې وجود لري. افراد نیول کیږي، بول کیږي، زورول کیږي، مګر هم د دې په راپور کې زیاده روی دیر زیاده ای ده. بعضی ده شیان وی چه اغازم گتاسو ده خور ده اسلامی او ده دینی انانوی داگه سر ریزه تکر نخری او ده بدنامه اول لپار استعمالی گه، لکه فرزنده وی چه جنسی تیره شویده، در حال چه اکثر انده معلومه شویده چه جنسی تیره مسئله دا یو تهمت دی چې دوی وایي. مګر که په نورو مسایلو کې د حقوق بشر مشکلات په افغانستان کې موجود دي او د هغه ته رسیدګي په کار ده، خو د هغه لپاره داسې یو استازی د ملګرو ملتونو نه په کار دی چې هغه بې طرفانه یو دغه وکړي، موقف ګیري
وکړي. د افغانستان د خلکو بشري وضعیت ته اشاره شوې ده، هغه وضعیت لږ څنګه چې په راپور کې راغلی دی په همدغه شکل باندې وضعیت د افغانستان د بشر په برخه کې دی که راپورونه په کتو ممکن زده ناقص راپور نوی؟
بلکل زده ناقص دی. راپورونه هم دی طالبان ها دی خوانه، زده ناقص دی هم دی ملگرو ملتون دی خوانه دی. طالبان اغا قایق چه دوی تا ضرر که اغا نشیوه و نیوی، او ملگرو ملتون اغا معلومات چه باید تلاس او لری نلری بیرون دی خوره نده، اغا افراد و نشی دی حکومت پا خلاف دی او جبهه مقاومت سره دی راری که لری دی اغای نمعلومات اخلی چه دا یو درست کار نده. دوی باید معلومات خپل چې دي د موثقو ذرایونه واخلي، په خپله بذات د افغانستان نه واخلي، او په هغې په اساس باندې راپور جوړ کړي. بیا به هغه صحیح زه به یم تاییدوم، تاسو به یم تاییدوی. دا چې دوی د دښمن د خولې نه راپور جوړ کړي، واغې حتی اوس په ځان هم نه شرمېږي، لګیا د تهمت وایي، خپل په اولاد خپل په ناموس باندې تهمت وایي. نو دا بیا درسته خبر نه ده، او دښمن په دې خوشحالېږي. کمدغه ریچارډ بنت دی، یو یهودی دی، دا په دې خوشحالېږي چې څومره اسلام بدنام شي، زموږ سات دین او عنعنات افغانستان بدنام شي. فلهذا دلته یو ځیدو د نقیض تناقضات موجود دي چې د دې د حل لپاره څه کالې مونږ فکر کوو چې د ریچارډ بنت دا موده به تمدید نه شي، او بل هند مشر به راشي د حقوق بشر ریاست ته، خو ماتس فردا ونه شو او دوی د ریچارډ بنت دغه دوره تمدید کړله. دا زه فکر کوم نه د ملګرو ملتونو په خیر او نه د افغانستان په خیر، دا د سړی افغانستان.
بل وروسته کې فاطمه سپرم دی غوړم چې وګګم چې دا ډول راپورونه خبرول د بشیر وزارت پروان بهیر اغیز کولی شي کنه ممکن وزارت تر دې پیچلې کېدی شي؟
بالکل حالت کې دې شي پیچلې شي او مشکلات نورم زیات چې موږ تاسو کورو چې دی دغه نه پاس چې کوم یو د سورت وي د امر بالمعروف د قانون نه پاس چې کوم وضعیت راغلی دی هغه مو تاسو ته خپل هم قابل د قبول نه دی، یا فضن همدا اوس چې دوی لګیا د تلویزیونونه بندول غواړي، دا موږ تاسو ته قابل د قبول نه دی. دا مشکلات دي، او دا مشکلات به ورځ ته بله زیاتېږي، او دا مستقیما د حقوق بشر سره اړیکه لري. بیا د ټولو نه مهمه خبره د ښځو د تعلیم او د ښځو حقوقو مسله ده چې هغه حل شوې نه ده، بلکې لا پیچل شوې ده او مشکلات پکې زیات شوي دي. د دې د حل لپاره یو لاره په کار ده، او هغه په د ریچارډ بنت په لاس باندې نه کېږي. د ده لپاره نړۍ باید داسې یو نفر راولي چې هغه د طالبانو ته هم قابل قبول، ملت افغانستان ته هم، نړۍ ته هم، او طرف نه اوسي، یعنی مذهبي طرف ونه لري. دا سړی مذهبي طرف لري، دا یهودی دی، او دلته د اسلام مسله ده. تاسو معلومه ده یهود او د اسلام مسله چې ده، دا ډېره جدي ده. دا ټکی زما په نظر نړۍ باید ونیسي، خپل دا رئیس باید بدل کړي تر څو چې دغه راپور په واقعي توګه باندې نړۍ ته وړاندې شي. داسې راپور اوسي چې په حقایقو باندې بنسټ ولري او تهمت پکې کم اوسي.
د چهارشنبې کې ښاغلی بلال احمد فاطمي و چې موږ سره خبرې کړې وې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می ډال او څنګه نه مال د ازادي راډیو ته د سرو نور می ډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
حلواش خبری ایجنس ادا کړی چې شپک ټپیان او لزګونه افغان کډوال چې د کلکان په پوله د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا پر روسي پیښه کې تر برید لاندې راغلي بو نیمروز ولایت ته لیږدول شوی دی. په اسلام آباد کې د طالبان حکومت سفر د موضوع سفیر د موضوع تایید کړی خو ویل دي چې لا هم په دې اړه څېړنې روانې دي. حکم پلاوی چې د دې پیښې د څېړلو لپاره د طالبان حکومت د اکتوبر 18 نیټې ټاکلې و تر اوسه پورې په دې اړه خپلې موندنې نه دي اعلان کړې. تر دې مخکې د تل په 23 نیټې حلواش خبری اجانس راپور ورکړی و چې شاخ ادریس و افغانان چې غوښتل د سیستان او بلوچستان له لارې ایران ته ننوځي د څاروان د کلکان په سیمه کې د ایران پوله ساتو ځواکونو لخوا پرې برید شو او ګڼ شمېر وژل شوي او ټپیان شوي. نور هدا به د سپوږمۍ په راپور کې
د نږدې دوه اونیو په تېرېدو سره د طالبانو حکومت لخوا ټاکل شوي پلاوی تر اوسه د پاکستان او ایران ترمنځ پر پوله د ګڼ شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو په اړه د راپورونو د خپرولو پایلې نه دي اعلان کړي. خو د حلواش په نوم د بشري حقونو خپرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي تازه د افغان کډوالو یو شمېر ویډیوګانې خپرې کړې دي چې پکې ادعا شوې شپږ ټپیان د کلګان پر پوله د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا د وروستي برید پر مهال ټپیان شوي او د نیمروز ولایت روغتون ته انتقال شوي دي. د حلواش په راپور کې ویل شوي چې د دې پیښې ټپیان د نیمروز په روغتون کې بستر شوي دي. حلواش د سرچینو په حواله ویلي چې د ټپیانو د لیږدولو سره هممهاله لسګونه افغان کډوال د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 28 نیټه د پاکستان پوځ لخوا نیمروز ته منتقل شوي دي. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د هغه پلاوي د کار د پایلو په اړه چې د اکتوبر په 18 د دغه پیښې د څېړلو لپاره ټاکل شوی و د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. خو اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر د یادې پیښې په تایید سره ویلي چې تر اوسه د دوی څېړنې روانې دي. سردار احمد شکیب د سیشن په ورځ د یوې غونډې په پای کې چې اسلام آباد کې جوړه شوې وه خبریالانو ته وویل
متاسفانه یک حادثه رخ داده
له بده مرغه یوه پیښه چې د ایران او پاکستان ترمنځ پوله باندې رامنځته شوې یو شمېر افغانان پکې شهیدان او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. یوه ډېره غمجنه پیښه وه. زموږ حکومت د ایران له حکومت سره په دې اړه په جریان کې دی چې دا پیښه ولې څه وه او د څه له امله رامنځته شوې تر څو حقیقت معلوم شي.
په هغو ویډیوګانو کې چې حلواش خپرې کړې دي یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې سلګونه افغان کډوال د ایران له پولې څخه د اوښتو پر مهال د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا تر برید لاندې راغلي دي. د دې ویډیوګانو د ثبت دقیق وخت او ځای نه دی معلوم او ازادي راډیو هم نشي کولای چې په خپلواکه توګه دغه ویډیوګانې تایید کړي. په دې ویډیوګانو کې ځینې کسان داسې ادعا کوي
موږ 300 کسانو له دې ځایه په 500 کسانو وویشو شو هلته ولاړو لار بلدې موږ بوتلو له پولې راوګرځول شو کمین سره مخ شو په موږ یې داسې وکړي 4 یا 5 ورځې هلته پاتې شو. لس تر 200 کسان ټپیان دي. یو شمېر نور به هم مړه یا ټپیان شوي په دې اړه نور نه پوهېږم چې نور به څومره وي.
ایران ته روان وو مونږ درې سوه نفر درې سوه نفر مونږ 500 نفرې ته تبدیل کړو روان کړو مات غاړې ته په مونږ مرمۍ شدید جنگ یې وکړ مونږ ویش بیا دې خوا ته راواړو د پاکستان پوځیانو مونږ سره مرسته وکړه حکومت یې وکړو دې سره مونږ سره کومک وکړې مونږ له دې جنې په خیر راووتو راسو خپل ملک ته بېخي ګرځېدای نه سو بېخي شدیده تخمیانه.
د روانې میاشتې په 23 نیټه داسې راپورونه خپاره شول چې د ایران پوله ساتو ځواکونو د افغانستان او ایران ترمنځ پر پوله په لسګونه افغان کډوال چې غوښتل یې د سیستان او بلوچستان ولایت له لارې دې هیواد ته داخل شي په ډزو وژل شوي او ټپیان شوي دي چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ غبرګونونه راوپارول. خو د افغانستان په رسنیزو چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میسام مهدیپور د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د ګڼ شمېر افغانانو د وژل کېدو په تړاو ادعاوې رد کړې. خو په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر یې ولیکل چې افغان کډوال باید هغه هیواد ته له غیر قانوني کډوالۍ ډډه وکړي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د لبنان د حزب الله ډلې مرسیال مشر شیخ نعیم قاسم نن د دې ډلې د پوځي څانګې د مشر په توګه غوره شو. د ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي نن په یو بیان کې دا خبر ورکړ. د حزب الله پخوانی مشر سید حسن نصر الله د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د اسرائیل په برید کې وژل شو. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د لبنان حزب الله اعلان کړی چې د دې ډلې مرستیال مشر نعیم قاسم د حسن نصرالله پر ځای د دې ډلې د نوي مشر په توګه غوره شوی دی. د ایران پلاوی ډلې نن په یو بیان کې وویل د حزب الله د مشرتابه شورا موافقه وکړه چې قاسم د دې ګوند د عمومي منشي په توګه غوره کړي. بیان زیاتوي چې حزب الله به تر بریا پورې خپل مقاومت ته دوام ورکړي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډیره برخه اداره کوي په عین حال کې چې سیاسي ګوند دی پوځي څانګه هم لري. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ورسره ده چې حزب الله د اسرائیلو قلمرو د توغندیو په وسیله په نښه کړ. اسرائیلو په تیرو څو اونیو کې د حزب الله د مشرانو او د دې ډلې د پوځي وړتیاو د لمنځوړو لپاره د لبنان په جنوب کې د هوایي عملیاتو ترڅنګ سیمې ته پلي ځواکونه هم واستول. حزب الله وروسته له هغه د اسرائیلو پر خاوره د توغندیو حملې پیل کړې چې اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر خپل قلمرو د فلسطیني حماس ډلې په برید کې د 1200 اسرائیلیانو له وژل کېدو او د 2500 نورو د یرغمل کېدو له پیښې وروسته د غزې په تړانګه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل. د حزب الله مخکینی مشر حسن نصرالله نږدې یوه میاشت مخکې د اسرائیلو په یوه هوایي برید کې ووژل شو او یو اونۍ وروسته هاشم صفی الدین چې ګمان کېده د هغه ځایناستی بوي هم د اسرائیلو لخوا په نښه شو. نعیم قاسم په 1953 کال کې په پلازمینه بیروت کې په داسې یوه کورنۍ کې زیږیدلی چې اصلي ځای د اسرائیلو سرحد ته نږدې د لبنان جنوبي سیمه ده. نوموړی په 1991 کال کې د حزب الله د هغه مهال د لوی مشر عباس الموسوي د مرستیال په توګه غوره شو. موسوي په 1992 کال کې د اسرائیلو په هوایي برید کې ووژل شو او چې کله حسن نصرالله د دې ډلې مشر شو نو قاسم پر خپل ځای پاتې شو. په 2008 کال کې د اسرائیلو او حزب الله له جګړې وروسته چې نصرالله د یو څه مودې لپاره لادرکه شو نو قاسم د حزب الله یوازینی مشر و چې په عام محضر کې لیدل کېده او ډېر کله به یې د دې ډلې د ویان په توګه خبرې کولې. نعیم قاسم په 1992 کال کې کله چې حزب الله د لومړي ځل لپاره د لبنان په انتخاباتو کې ګډون وکړ د انتخاباتي کمپاین د چارو په تنظیم کې فعال رول درلود.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د هغو کتابونو د راټولولو په دوام چې دوی له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې بولي تازه پکتیا کې هم د کتاب خپرولو موسسو او پلورنځایونو مسؤلینو ته امر شوی چې د داشن کتابونو له خپرولو او پلور دې ډډه وکړي. د وزارت پیوی خبر پاڼه کې ویلي چې په پکتیا کې کتاب پلورونکي اړ دي چې دغه منل شوي کتابونه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وسپاري. خو په دغه ولایت کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي چې په داسې حال کې چې پخوانی کاروبار یې نه دی پاتې دا به ام بلا منفی اغیز پرې وکړي او لوستونکي به یې کم شي. نور حال د دې سپوږمۍ پر بور کې.
په پکتیا ولایت کې د طالب ځایي چارواکو لخوا د کتاب خپرولو موسسو او پلورنځیو مسؤلینو ته امر شوی چې د هغو کتابونو له خپرولو او پلورلو ډډه وکړي چې د دوی په خبره اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور سره په ټکر کې دي. په هغې خبر پاڼه کې چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دوشنبه په ورځ د لړم په 8مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلی چې د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي ثواب جان اسلامیار یادو مسؤلینو سره په لیدنه کې ویلي چې د دوی همکاري ورسره ډیره مهمه ده او په بدل کې به یې بدیل کتابونه ورکړل شي. خو په دغه ولایت کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي په داسې حال کې چې پخوانی کاروبار یې نه دی پاتې دا اقدام به لا منفي اغیز پرې وکړي او لوستونکي به یې کم شي. په پکتیا کې د یو کتاب پلورنځي خاوند چې د ځان او کتاب پلورنځي نوم نه په ډاګه کوي ازادي راډیو ته وویل
دا خې د هر دولت خپله پیسې وي چې کوم کتابونه پرېږدي کوم کتابونه ټولوي کنه. تر اوسه پورې موږ ته فقط لارښوونه شوې ده په رسمي ډول موږ ته نه څوک راغلي دي نه شای موږ نه ټول کړي دي. اغیزه خامخام کوي کاروبارونو باندې اغیزه کوي کاروبارونو باندې ډېر اغیزه شوې ده. بدون د دې نه موږ کاروبار باندې اغیزه شوې ده. دا کې لکه کومه بینې نیمه دا خدمانه لري.
یو شمیر کتاب لرونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم او غږ یې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دوی ته دا هم ویل شوي هغه کتابونه چې په اروپایي هیوادونو کې چاپ او خپاره شوي دغه شان آزاد او خپلواک ذهن ته ترویج ورکوي و نه پلورل شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمیر خپرندویه ټولنو د لړم پر درېیمه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ممنوعه کتابونو پر ځای دوی ته داسې بدیل ورکوي چې د دوی په زیان دی. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي وو چې د راغونډو شویو کتابونو په بدل کې قرآن شریفونه او تفسیرونه دوکاندارانو ته سپارل کیږي چې دا لړۍ په پلازمینه کې پیل شوې او ژر به ولایتونو ته وغځیږي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا د دوی په خبره د ممنوعه کتابونو د راټولولو بهیر د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هم عملي شوی دی. افغان لیکوالان له دې ډلې محب څغم په دې باور دی چې هیڅ کتاب د بل کتاب بدیل نشي کېدای او زیاتوي چې دا کړنې به په افغانستان کې د کتاب لوستلو او خپرولو فرهنګ وځپي.
د دوی دغه تګلاره ډېره داسې کلي ده. دوی وایي چې هغه کتابونه چې د اسلامي ارزښتونو خلاف وي یا د پردیو د کلتور رواجون کې وي دا ټوله دا ډېره کلي خبره ده. د دې نه هر څوک هر ډول تعبیر کولی شي.
ښاغلی زغم زیاتوي چې د دې کار لوی زیان کتاب پلورونکو ته رسیږي ځکه په خبره یې هغه کتابونه چې ټولیږي ډېر قیمتي دي او پر ځای یې د بیې له لحاظه ارزانه کتابونه ورته ورکول کیږي. مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویلي وو چې تر اوسه یې د راټولېدلو لپاره 400 بېلابېل عنوانه کتابونه ثبت کړي چې د دوی د ادعا له مخې د دوی د ایډیالوژۍ، عقیدې او د اسلام او افغانیت ضد وو. یاد وزارت زیاتوي چې دوی به راتلونکي کې د دغو کتابونو لیست له رسنیو او خپرونکو سره شریک کړي او دا چاره به ټول افغانستان کې ترسره شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د نورستان اوسیدونکو وایي په دې خوښ دي چې د سړک په وسیله لویدیځې درې ولسوالۍ مرکز پرون سره ونښلول شي، خو دوی وایي نوی جوړ شوی سړک تنګ او د موټرو تګ راتګ پرې ستونزمن دی او باید چې د پراخولو او قیر کولو لپاره هم هڅې وشي. دغه سړک د غربي نورستان له نورګرام ولسوالۍ پیل کیږي او د مرکزي نورستان واما ولسوالۍ په ګوردر کې د پارون او اسدآباد عمومي سړک سره یوځای کیږي. نور تفصیل په راپور کې.
د لویدیز او مرکزی نورستان اوسیدونکو وای خوشاله دي چې له ډیرو هڅو فریادونو وروسته د دوی سیمې یو بل سره د سړک په وسیله وصل شو او لستون زوډک مزلونه یې لند شول. دوی وای نوې جوړ شوی سړک تنګ او کندو کپر دی او باید چې د پراخولو او قیر کولو لپاره هم کار وشي. د نورستان دوه تن اوسیدونکو مولوی سیف الله دیوبندي او عبدالرؤف په سړک کې د شته ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو دغه سړک اوس لپاره مرکز سره نښلول شوی دی، خو موږ بیا هم مسؤلینو څخه دا غواړو چې دغه سړک باید قیر شي. اوس لپاره خو تګ راتګ کیږي، ممکن د جمع سره دغه واورو سره دغه سړک بیرته د خلکو په مخ بند شي. دا سړک د غربي نورستان او مرکز پارون لپاره یو حیاتي حیثیت لري، مهم سړک ده. دا باید همیشه لپاره داسې کلاوي چې خلک پې تګ راتګ وکړي.
سکاله دې حکومت په همکارۍ باندې د ولسمشر ورسونو په همکارۍ باندې دغه سړک وصل شو. دغه مشکلات پاتې چې بعض ځینې کې پلچکونو ته ضرورت دی او بعض ځینې مثال چړیانې ډېر لوی لوی چړیانې دي، هلته سنای دیوالونه او دغه ځینې لږ پاتې دي. بل خصوصا د نورستان د ولایت د عمومي مرکز دپاره نورګرام ولسوالۍ او د دواب ولسوالۍ منډول ولسوالۍ، نو دا درې ولسوالۍ خو بیخي دغو دپاره ډېر سهولت دی.
د نورستان بل اوسیدونکي عبیدالله راته وویل که د کوردر تیتین سړک په اساسي ډول ورغول شي نو د دوی ډېری مشکلات به ورسره حل شي او که بیا هم له پامه وغورځول شي نو بیرته به ویجاړ او د موټرو له تګ راتګو وځي او دوی به بیا اوږدو مزلونو کولو ته اړ شي.
که چېرته دغه سړک پاتې شي او ښه جوړ شي نو نورستان ولسونو لپاره ډېر سهولت دی، چې د غربي نورستان ولسونه کله چې مرکزي نورستان ته راځي نو هغه به د لغمان دوه درې ولسوالۍ به تیریږي او بیا به ننګرهار او بیا د کونړ او همدغسې به راځي. تقریبا درې سوه درې نیم سوه کیلومتره ننګرهار په طرف باندې چې راځي، د هغې نه دا لاره نږدې ده ورته.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چار رئیس مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل د پارون او سدآباد ترمنځ سړک رغولو چارې پیل کړي او کوښښ کوي چې د کوردر تیتین سړک لپاره هم بودیجه پیدا او د اساسي جوړولو کارونه شروع کړي. نورستانیان وایي پوخا به د دریو ولایتونو مرکزونو او دولس ولسوالیو کې د مزلونو کولو او شپو تیرولو وروسته پارون او یا له پارون خپلو سیمو ته رسیدل چې زیاتې پیسې او وخت مصرف کېده او ډېری کسانو وس نه درلوده، خو اوس د سلګونو کیلومتره مزل لسګونو کیلومترو ته رالنډ شوی دی.
د تاندې څنګه خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ یو ځل بیا په افغانستان کې دغه څه لپاره چې د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت بلل اندېښنه ښولې. ښاغلي بنټ په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو نړیوالو قوانینو ته د درناوي د اداو په خلاف عمل کړی او بشري حقوقو بې شمېره سرغړونې کړې دي. د طالبانو حکومت د بنټ د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې دا یې تورن کړی و چې پروپاګند کوي او له همدې امله یې افغانستان ته له سفر کولو څخه منع کړی دی. د خبرلانو د خوندیتوب کمیټي سي پي جي پر افغانستان د واکونو طالبانو لخوا پر رسنیو د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو پر خپرولو بندیز د اندېښنې وړ بلل دي. د سي پي جي د پروګرامونو د څنګ مشر کارلوس مارتینیز دی لا سيرينا پرون ویل چې په تخرولت کې پر ټلویزیونونو فلم اخیستو او اکاسي د طالبانو بندیز باید د ټولو هغو خلکو لپاره د اندېښنې وړ وي چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ملاتړ کوي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت پولیسو کې اعلان وکړ چې غواړي داسې یو قانون نافذ کړي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول غیر اسلامي عمل بولي. له دې مخکې د امر بالمعروف وزارت فین سیف الاسلام خیبر اسوشیټډ پریس خبري اژانس تایید کړو چې په تخار، میدان وردګ او کندهار ولایتونو کې رسنیو ته سپارښتنه شوې چې پر تلویزیونونو د ژوندیو موجوداتو تصویرونه دي نه خپرېږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تصویری ژورنالیزم بند کړل سي او رسنۍ هم مجبوره کیږي دي ته نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي د کار سي نور دوی ورته اړتیا نه لري.
افغان ژورنالیستان وایي چې د طالبانو د حکومت بل بندیز چې د ژوندیو موجوداتو په انځور لګولی دوی ته د کار ساحه نور هم تنګوي. دامګړی خبریالان له کوم ستونزو سره مخ دي؟
اقتصادی مشکلات دی چې بدبختانه نه زه یوازې زما نور همکارانم دی چې همدا مشکلات ډېر لري. ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړل لپاره هېڅ څه نه لري. زموږ یو بل همکار و چې د ایران په لاره قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. د ژورنالستانو حالات ډېر بد شوي دي.
نن همدا موضوع څیرو ملتیا مو وکړی. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو په دویم ځلی واکمنۍ کې لکه څنګه چې د نورو خلکو ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دی، افغان ژورنالستان هم له دې مشکلاتو څخه خوندي نه دي. په خبره د دې نظام پرله پسې بندیزونو له رواني ستونزو څخه نیولې تر کمزوري اقتصاد، د دوی د ژوند خوښي ورنه اخیستې ده.
افغان خبریال عاشق الله وایي چې هغه راپور به چې د جمهوریت پر وخت په یوه ورځ کې جوړوه، اوس دا چې طالبان معلومات نه ورکوي په میاشت کې هم نشي بشپړولی.
په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده څو نوی راپدې خوا چې د امر بالمعروف وزارت د رسنیو په تړاو باندې اعلامیه خپره کړې او دا پریکړه شوې چې اکثریت رسنۍ به هم بندېږي. که تاسو فکر وکړئ چې په تخار ولایت کې هم تصویر اخیستل د ژوندیو موجوداتو نه یا د ژوندیو کسانو نه یا ژوندۍ خپرونې دا بندې شولې، په رسنیو کې ویډیو ریپورټ په تخار کې بند دی، همداسې په کندهار کې ریکارډر چې دی هغه جرم بلل شوی دی. نو طبعا دا د ژورنالیزم د خبریالانو د کار په برخه کې ډېر خنډونه رامنځته کوي چې موږ هم له بده مرغه د دې برخه یو. څه ډول باید ریپورټ وکړو؟ اوس له بده مرغه یو ریپورټ ونی ونی وخت نیسی، چارواکي اکثریت غږ نه شریکوي، اړوند ادارې ځکه غږ نه شریکوي چې په لپاسه د کوم وزارت باندې چې ته ریپورټ کوي، یو بیلګې مثلا د روغتیا وزارت در کوم، هغوی ولایتي همکارانو ته ویلي دي چې تاسو به د رسنیو سره د مرکې کولو اجازه نه لرئ، هغوی تاسو مثلا اجازه نه درکوي. دا یوه بیلګه ده. بیا کله چې ته مثلا د روغتیا وزارت ویان ته وایې رو کلیپ نه درکوي یا درته مطلق وایي چې ورور زه تاسو جواب نه درکوم، په دې برخه کې دغه ځینې موضوعات دي چې زه هم بار بار لمداسې موضوعاتو سره مخ شوی ما او له ستونزو سره مخ کړم. یعنی د تیر په پرتله په افغانستان کې ژورنالیزم یا خبریالي ډیره سخته شوې ده. څه ورته ویلی هم نشي ځکه د ژورنالیزم د اصولو له مخې دوی چې هغه کوم اصول دي بیان ازادي ده هغې ته ژمن نه دي.
یو بل خبریاله چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، د ژورنالیزم په ډګر کې د طالبانو له اخطار څخه نیولې بیا د خپل همکار تر مرګ چې د همدې بې ځایه بندیزونو له وجې غیر قانوني سفر ته اړ شوی و راته وایي.
په دې وختونو کې مشکلات ډېر زیات شوي دي، ښځو لپاره چې کوم سوالونه وي، یعنې ښځو ښوونځي لپاره وي، ښځو کار لپاره وي، هغوی وایي چې موږ دا سوال ځواب نه ورکوو، تاسو هېڅ حق نه لري تر هغې سمې پورې چې د ښځو لپاره خبرې وکړي، تاسو کوشش وکړي. او متاسف چې په دې وختونو کې په ولایاتو کې ویل شوي دي چې تاسو انځور مه اخلئ او تاسو حق نه لري چې خپل گزارشاتو کې د زندجان انځور پورته کړي رسنۍ کې.
نور له کوم ستونزو سره تاسو دا مګړی مخیا
سو وخت مخکې زه خپل تهدید شوی یم، حتی زموږ د دروازې شاته راغلي وي، دوی ویلي وو چې ته باید راشي مو سره او ځای ته لاړ شي، موږ د تاسو نه تحقیقات اخلو. خو زه کور کې نه وم، بیا زمونږ یوه ګاونډي ورته ویلي وو چې دوی دلته ژوند نه کوي، تاسو اشتباه کړی دي دلته. او ما ته ډېر زنګونه هم راغلي وو چې تاسو ولې په دې شرایطو کې اوس ښځو لپاره کار کوي، یا تاسو د ژورنالستانو یعنی واقعي حالات بیانوي. داسې مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې بدبختانه نه زه یوازې، زما نور همکاران هم دي چې همدا مشکلات ډېر لري. حتی زمونږ ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړلو لپاره هېڅ څه نه لري. زمونږ یو بل همکاره وو چې د ایران په لاره قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. یعنی د ژورنالستانو حالات په اوسني شرایط کې متاسفانه چې ډېر بد شوي دي.
دا حالت دي څومره ځوروي روانه ني، څومره په تاسو باندې اغېز کړی؟
زما خپله رواني حالات ښه نه دي، دا څو وختونو دي چې زه خپله روحي تکلیف لرم. دوه ځلې ډاکټر ته تللی وم او ما ته ډاکټر وویل چې ته ډېر سترس لري، ته باور وکړي چې زما ویښتان ځي. دا سوچ چې زه کله بندي شم، دوی ما تهدیدوي، کله ما ته زنګ کوي، کله زما تر کور شاته راځي. دا مشکلات ما ته رواني تکلیفونه ډېر پیدا کړي دي متاسفانه. نه ما ته یوازې، زه خپل هېڅکله خپل مشکلات یوازې نه بیانوم، زما نور هم مسلکان دي چې همدا مشکلات ډېر لري.
دغه اوس په تاسو باندې فشار له دې وجې ده چې ولې واقعیت وایه، ولې هغه څه چې په افغانستان کې دي دا بیانوي د همدې لپاره تاسو تهدیدوي؟
هو بالکل، همدې لپاره چې تاسو د ښځو لپاره کار کوي، تاسو ولې رښتیا حالات بیانوي. نو اول تاسو همدا سوچ وکړئ چې یو څوک ډاکټر ته ځي، نو که هغې محرم نه لري، ورور نه لري، پلار نه لري، هغه محرم د کوم ځای نه کیږي؟ کوم څوک کور کې څوک نه لري باید کرایي محرم واخلي، حتی تر دې چې بازار ته ځي یا ډاکټر ته ځي یا بیرون کې کوم کار لري.
تاسو څه پلان لرئ راتلونکي ته له دې وضعیت سره سازش کوئ؟ څه غواړئ چې وکړئ؟
زه هیڅ پلان نه لرم، ځکه چې زما ټول پلانونه خراب شو. هر کار چې مونږ کوو منه دي. یعنی مونږ څه ته فکر وکړو؟ زه خپل اتل هم دا خبره کوم چې دا زمونږ وخت، دا زمونږ ځواني بیرته نه راځي. دا ایسوک یعنی د افغانانو په حالات نه پوهېږي، د ښځو په حالات نه پوهېږي. حتی زمونږ خپله خلک ملامت دي، ولې غږ پورته نه کوي؟ کله چې ښځو غږ پورته کوي وایي غلی شي، همدا حالت دي، تاسو قبول کړي. نو تر کوم وخت پورې یعنی دا کله ختمیږي دا شکنجه په مونږ باندې؟ مونږ څه کړي دي چې دومره ځورېږو؟ زمونږ یو ملګری و اجباري واده ته مجبور شو. کورنۍ ورته وویل چې یا واده یا مرګ. وګورئ کله څومره وخیم دی په افغانستان کې. پوهنتون کې و او کله چې پوهنتونونه بند شو تقریبا همدا درې کال په کور کې وم. خاصګاران ورته راتلل او دا جله ویل چې نه، زه واده نه کوم، زه غواړم چې نور هم درس ووایم. هغه پلار یې ورته وویل چې درس خلاص شو، یا واده وکړه یا ځان دې ووژنه.
د افغانستان راتلونکی د څه ډول وضعیت کې تاسو څنګه ګوري؟
زما په نظر افغانستان اس راتلونکي نه لري په دې شرایطو کې. زه اته دا هیله نه لرم چې افغانستان یو راتلونکي ولري، یا هم مونږ یو هیله وکړو. همدا دومره تمه نه لرو په افغانستان کې.
بله، په دې لاره چې ورځ دا ټولې ستونزې السي، اوس تاسو ته ښه وخت غواړم.
مننه، د تاسو نوم ډېر زیات.
د طالبانو د حکومت اخطارونو، بندي کولو، وهلو او ټکولو په افغان خبريالانو باندې دومره اثر کړی چې کله په هیواد کې د روان حالات پاکله ورنه پوښتو، نو تر ډېره هڅه کوي چې خبر بلخوي وسی. دا غڅه دي چې خبرونه د جوړولو لپاره څو ځلې ورسره مخ شوی یو. د بیلګې په توګه د یو بل افغان خبريال خبري اورو.
حقیقت باید بد شي، لکه څنګه چې مطلب هغه لنن درې زره درې سوه کاله مخکې هغه د سینو هب کتاب کې ځینې خبرې لیکل کېږي چې دارالحیات کې به خلکو د ولې خبره بندوله. چا به د ولې پوښتنه کوله؟ نو دوی به ورته ویلې چې تاسو مطلب ګمراه یې. نو ځکه چې هغوی به نه غوښتل چې خلک په حقیقت پوه شي، یا د خلکو آوازونه تر لوړو مقاماتو ورسیږي، که لوړ مقامات نه نړیوال سټیج ته ورسیږي. بدبختانه دلته حالت داسې شوي دي چې مطلب د انسان په خوښه نه یوازې خبریال، بلکې عادي وګړی هم نشي کولای چې خپله خبره تر یو ځایه پورې ورسوي. نو دا مشکلات خو چې دی له لوړه سطحه دا دی اوس مونږ ته دا درې کاله کېږي پېښ شوي دي. دې کې به مونږ څه ووایو؟ انسان الله عز و جل آزاد پیدا کړی دی، نو هغه باید مثلا کم از کم هغه خپل فکر وغوړوي. نو کله چې مطلب د یو چا په فکر باندې بندیز لګول کیږي، نو هغه به څه پرمختګ وکړي؟ دا هغه پرمختګ به مطلب تر کومه حده پورې، کله چې یو انسان تا په قفس کې بند کړی، یو انسان تا تر دې حده پورې کوچنی نیولی چې مطلب ته مثلا دغه نن سبا خبرې چې مونږ اورو چې ته مطلب تصویري خبرې مه کوه، ولې چې دا مطلب دغه حده پورې چې مونږ کوچنی اوسېږو، نو پرمختګ د څه باوجود دې چې مطلب دومره بندیزونه؟ نو لکه دا زمونږ په فکرونو کې ډېرې اوس خبرې دي، خو ماغه د قرار صاحب خبره ده چې د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې خلک څه نه وایي، له ډاره تړې څه وایي. نو سخت ده
تم دې باندې خبرې کوو. تاسو ډیر ښه دا وضعیت تشریح کړ. امدا څومره سخت تمامېږي چې ته ونسی کولای هغه څه چې تا تحقیق کې ترلاسه کړي، هغه څه چې د تا مسلک ته، امدا څومره سخت در تمامېږي چې نسی کولای ووایې یو څه؟
کله چې شمس تبریز خونی ته تلو او دغه مولای روم نه پوښتنه کوله، مولای روم چې د شمس تبریز څه وایي، چې شمس باسانی چې کله دا خبره وکړه چې سبحان الله زما مقام څومره اوچت ده، ولې دا خبره وکړه؟ نو هغه ورته په جواب کې وایي چې مطلب کله چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو، هغه تر اخره حده پورې چې دی بتله ده به تر څټ نه لیدل، هغه به پرمختګ کاوه. دا باستانی چې دی بایزید باستانی، نو دا خپل پرمختګ چې د څومره کړه او نو بالاخره لاندې ولیدل او وی ویلې چې مطلب سبحان الله زما مقام څومره اوچت ده. نو په دې وخت کې چې دی د ده هغه ارتقا غپور ته تګ دا چې دی ودرېده، دا ځکه چې مطلب الله عزوجل تا ته حد و حدود نه دي ایښي په پرمختګ کې چې ته تر کومه اندازې پورې تګ وکې. لکه هغه مونږ وایي چې یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، په دې آیات کې مونږ ته الله عزوجل وایي یا د پیریانو انسانانو ډلې، تاسو که غواړئ چې زما په دې کایناتو کې وګرځېږئ نو ورشئ، وګرځېږئ لاړ شئ. خو که چېرته تاسو وغوښتل چې له دې کایناتو تاسو به هر شی تاسو به ونه شی کولای تاسو غره مونږ ته دلته الله زوجل څومره زیات پرمختګ مونږ ته راخی مګر مونږ نن سبا کدلته په دا اوسنی وخت کې پاتې شو نو کائناتی خبره خلا پریک د جزو مل یو ولایت څخه بل ولایت ته څو کال وروسته په خره به خلک زی یعنی دا اوسنی ټکنالوژي به شاته مونږ نه لاړی.
بله آشمی صاحب تاسو له مرکه نه ما دا وختل چې کله یو ژورنالیست نه د روانو چارو پاک پوښتنه کوي دا چې په افغانستان کې روان دي تر دې اندازې قویدات ورباندې لګېدلی دي چې هغه تاسو ته د پیغمبر د وختونو احادیث وایي هغه تاسو ته له اسلامه که دې خواته راواړو د نورو عادي خلکو کیسې او افسانې وایي یعنی دا د دې ښکارندوی ده چې په افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې حتی خبریال نشي کولی چې د وضعیت په هکله معلومات درکړي نو هغه نه به معلوم داره چې د پیغمبر احادیث درته وایي او نورې کیسې به وکړي همداسې یو څه ما برداشت کړل تاسو په دې هکله څه وایې؟
زیم که دا زما خبرې ځینې یو نیم واوري سبا ته ما پسې دفتر ته راغلی یې نو دفتر به م راته تړلی چې ته ولې مطلب دا خبره کوې په تا باندې مونږ څه شی کړي مګر د حساب چې زه شخصي مطلب دغه دی اوسنی واکمنانو سره وکم نو یوازې د الله په مخ کې والله که یعنی هغه زما حساب ماته راکړلی شي نو نور خو یې چې دی لا بیخي پرېږده. زما خبرې مایوسه کوونکي دي ځکه چې همدغسې مایوسه مونږ په دې ځای کې اوسېږو. یو پلان روان دی یعنی مطلب په یو پلان باندې دغه ټولنه دومره حتی خفه کړې ده دغه خلکو چې مطلب یعنی زیاته نشم بیانولی چې تر کومه حده پورې دوی دا خلک راګیر کړي دي. شل پنځه ویشت کاله مخکې به چېرته د بیتابي کیسې وې هغه اوس مونږ باندې په خپل حقیقي ژوند کې په مونږ باندې عملي کوي. خبریال خو لا پرېږده چې د هغه دا وظیفه ده یو عادي انسان په خپله خوښه ژوند نشي کولی.
بله رافی څه پلان لرئ؟ آیا تاسو کولی شئ دا ډول ژوند مخکې بوزئ که څه لرئ په ذهن کې څه لرئ څه به کوئ؟
داسې دی چې مثلا انسان خو پرمختګ خوښوونکی دی هغه نه غواړي چې پر یو ځای کې پاتې شي او هغه غواړي چې مطلب واک وید د ټایم وکړي وخت سره قدم واخلي او نو کله چې مطلب دلته حالات داسې وي نو مونږ خپل وطن سره مینه لرو مګر کله چې مونږ نه خپل وطن حتی دومره هر څه اخلي نو ممکن مونږ له دې مینې هم دیر شو کمبل ځای ته لاړ شو هلته خپل هغه انساني ژوند پر مخ ویسو. کم از کم مثلا مونږ انسان خدمت وکړو که هغه د هر ځای وي نو پلان خو همدایي چې مطلب که چېرته دوام داسې وکړي نو مونږ به هم ورته دا وطن ور مبارک کړو ځکه چې نور په یو تن به ته څه وکړي.
لیما چې د همدې خبریالۍ له لارې د خپلې کورنۍ نفقه پیدا کوي وایي که څومره هم له ستونزو سره مخ شي دا به خپل کار پرېنږدي ځکه د هغې ژمنتیا چې له خپل مسلک سره یې لري او د کورنۍ اقتصادي ستونزې دا خپل کار ته هڅوي.
په تیر درې کلونه په افغانستان کې د ټولو ښځینهو لپاره په خصوص د خبریالانو لپاره هغو کسانو چې کار کوه د هغوی لپاره په ډېره ګرانه بیه باندې تمامه سوې دي. په پیل کې نجونې له ښوونځیو راوګرځول شوې، له پوهنتونونو راوګرځول شوې، بیا دوی ته دفترونو ته اجازه ورنکړل شوه چې نور دفترونو ته لاړ شي کار وکړي. د رسنیو په برخه کې چې د دوی تصویر به نه ښودل کېږي او یوازې د دوی هغه غږونه یا هم بې ځانه تصویرونه دي چې هغه به خپرېږي چې اکثریت ادارې نس کولی چې ښځینه کارکوونکي جذب کړي او دوی لاس پرې پورې کوي چې ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي.
دا بندیز یوازې د ځوانو نجونو لپاره ده او که د نارینهو لپاره هم ده چې له دې وروسته به تلویزیون کې تصویر نه ښکاري؟
پکې ویل شوې مشخصې نه دي چې تنها دا به په ښځینه خبریالانو باندې دا فرمان عملي کېږي بلکې دوی نه غواړي چې نور په هیڅ عنوان باندې تصویر خپور شي په تلویزیونونو کې د سالارونکو موجوداتو چې په هغه کې مطرح نه ده که هلک واوسي که نجلۍ واوسي که نو هر هغه څه چې ساه اخیستونکی دی هغه تصویر به بند شي. په افغانستان کې چې خپله دې ته زمینه برابرېږي چې د کار کچه به راکمېږي هم د ښځینه قشر لپاره او هم د نارینه قشر لپاره په رسنیو کې چې فکر وکوئ نور نو هېڅ اړتیا به نه لیدل کېږي چې په تلویزیون باندې څوک نشرات ورکړي فقطا په افغانستان کې به راډیوګانې
فعالیت لري.
bale تاسو د یو ځوان انجلې پایس پانتون مو ویلې مسلک مو د ژورنالیزم زده کړه مو مخه کړله څومره سخت درته تمامېږي چې اوس هغه کومه علي ظالم چې کړې کومه خواریم چې کړې ده دغه ثمر نسی اخیستلی.
سخت نه یوازې دا چې د ښځینو لپاره ده بلکې د نارینه خبریالانو لپاره هم ده د ټولو لپاره ده او ټول هغه خبریالان چې اوس په افغانستان کې کار کوي ته ډېر یو د اندېښنې وړ خبره بولي. تېره ورځ هم ما په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ هماغه ادارې سره خبرې وکړلې چې متاسفانه هغوی هم وویل چې داسې خبر دوی ته هم ورکړل شوی ده خو دوی هڅه د دې کوي چې نه باید عملي سي. په افغانستان کې خو تر ډېره پورې چې لیدل کېږي په زیات شمېر ولایتونو کې دغه فرمان عملي شوی ده او ویل کېږي چې ډېر سره په کابل کې هم عملي سي. سخت د ټولو هغو خبریالانو لپاره ده چې دوی شل کاله په تېر نظام کې دوی زده کړې کړي دي پوهنتون یې ویلی ده وروسته تر هغې دوی په رسنیو کې کار یې وکړه تجربه یې پیدا کړې له سم چې دوی د کاروبار لپاره برابر سول. ژورنالیزم کې چې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړي خو ولې اوس اقدامات دا دي چې نه باید نور د ژورنالیزم په برخه کې کار وکړلی سي که کېږي هم هغه به راډیو ته کېږي صرف په کې زبانه وخت پرېږي چې تصویري خبریالانو ته یا هم ویډیو ژورنالیست ته به هېڅ وخت نه ورکول کېږي. دا د ټولو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې سره د خبریالانو شمېر به رامحدود سي. په افغانستان کې د افغانستان ستونزې به د نړیوالو تر غوږونو پورې نه رسول کېږي. په خاص ډول په افغانستان کې د نیم قشر چې ښځینه دي د هغو غږ به بیخي په افغانستان کې ډک کړل سي.
ایجان پاک لاره ته وایې د وضعیت څومره خواشینی کړی استي؟
دا ډېره سخته ده د هغو نجونو لپاره چې دوی درس ویلی ده کار یې کړی ده په خاص ډول باندې د خبریالۍ په برخه کې چې دوی په ټولنیزه برخه کې رپورټونه کړي دي په سیاسي برخه کې رپورټونه کړي دي ډېره سخته دي موږ لپاره چې په افغانستان کې خبریالي محدود سي تصویري ژورنالیزم بند کړل سي. رسنۍ هم مجبوره کېږي دي چې نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي د کار سي نور دوی ورته اړتیا نه لري. دا به هم د دوی په اقتصاد باندې ډېر اغېز ولري او هم به په کور کې ناستل د دغسې نجونو چې هغوی کلونه کلونه کار یې کړی د زحمت یې ویستلی دی د هغوی لپاره به په یو ډول ډیسیژن باندې هم بدل سي.
یا خو دا ده چې له مسلک نه لرې کېدل یو رواني فشار ده بل دا اقتصادي مشکلات دي. هر ژورنالیست که هلک دی که نجلۍ دی که د کم عمر ده که د زیات عمر ده کورنۍ ورله غاړې ده له اقتصادي ستونزو راته وایي څومره دی خپلې کورنۍ سره مرسته کوله؟
تر ډېره پورې موږ چې له رسنیو سره کار کوه په کور کې په اقتصادي برخه کې پراخه ونډه اخیستله. په هره برخه کې بیا په خاص ډول دا د هغو نجونو لپاره چې د خبریالۍ په ډګر کې زه ډېره ورسره مخ شوې یم په هر کور کې چې پوښتنه کوي د هغوی د نجونو تعداد زیات هلکانو تعداد یې کم ده. چې زه به همداسې درته وایم چې د موږ په کور کې هم د نجونو تعداد زیات ده او ورور مې هم له ما نه وړوکی ده. د هغو کسانو لپاره د ښځینو لپاره چې هغوی په کور کې ټولې ښځینه دي یا هم یو ورور لري یا هم هېڅ ورور نه لري یعنی د کار کولو لپاره دوی تر ټولې و ډېره ښه منبع وله چې له مور پلار سره دوی مرسته کوله په اقتصادي برخه کې. دا به ډېره سخته اوسي چې ما ورور له ما نه وړوکی ده کوم مصرف د مکتب چې و یا هم چې دی اوس له دولسم نه فارغ شوی دی نو ده ته به چېرته په کومه اداره کې کار ورکول کېږي؟ تر هغې چې دوی پوهنتون ونه وایي زده کړې ونه کوي بیا په اوسني نظام کې هم یو ناهیلي دا ده چې اکثریت هغه کسان دوی دولتي ادارو ته جذبوي د کار لپاره چې هغوی طالبان په وینا باندې چې هم د طالبانو د کورنۍ غړی اوسي یا یې هم شهید ورکړی په شل کلنه جګړه کې یا هم یو څه قرابت ولري له طالبانو سره. عوامو خلکو ته دوی په ادارو کې د کار کولو زمینه نه برابروي او نه هم کار ورکوي سره. خو بل لور ته که وکتل سي په اکثرو ادارو کې دوی هغه کسان مانلي دي چې دوی هېڅ درس نه دی ویلی زده کړې نه دي کړي. خو ولې دا تر ټولو سخت دی هغو نجونو لپاره خپله خبره په وکوم چې هغوی زده کړې کړي دي؟ اصلا د موږ په دفتر کې چې له هر چا نه پوښتنه کوي هغوی پنځه شپږ خویندې دي د چا یو ورور ته څوک واته خویندې دي ورونه یې واړه دي همداسې هر څوک له هر ستونزو سره مخ ده. هېڅکله مې یوه ښځینه د دې لپاره کار نه کړی. فکر نه کوم چې په افغانستان کې د شوقي یو چا کار ته مخه کړي چې ته ودرې زه د شوق له مخې نه کار کوم. هره هغه نجلۍ چې د کور نه قدم بیرون دی د کار کولو په معنا باندې حتماً هغه یو څه نو څه ستونزې لري چې دا ځي چې هم درس وایي، همکار کوي، هم د کور کارونو ته رسیدګي کوي. دا ټول هغه مسایل دي چې اوسنی حکومت خو یې په نظر کې نه نیسي، خو ولې په تېر دور کې چې ښځینه وو ته د کار زمینه برابره سوې وه، دغو ټولو مسایلو ته کتل سوي وو چې هم به نجونو درس ویل، هم د وظیفه کوله، او هم یې بېرته د کور په کارونو کې ونډه اخیستله.
بله، کله چې تاسو له دوی سره تماس نیسئ د بېلابېلو موضوعاتو په هکله، غواړي مصاحبه ولرې، غواړي راپور جوړ کړئ، برخورد یې له نجونو سره څه رقم دی؟
اکثر طالبان چې دي هېڅ دوی نجلۍ ته وخت نه ورکوي، د مرکې لپاره یا هم د کلب لپاره. دوی له ښځینو سره تویزي چان کوي. کله چې هم له یو طالب سره اړیکه نیسي، اصلا دوی یار یوې دوه درې سکاتران لري، تر دوه درې ورځو پورې خو دوی را پیدا کوی نیسي. کله یې رئیس موین یا بل ولا رئیس صاحب مصروف ته ولا موین صاحب مصروف دا باندې درته کوي. وروسته تر هغې چې ورسره کله د تا رابطه وسوه، هم خبر اعلان ورځي مرکې ته، نو درته که ته په تصویر کې ما مراوله، که زه په تصویر کې یم، نو ځان به نه راولې. دوی نه غواړي چې اصلا له نجلۍ سره یا هم له یوې ښځینه سره راځایره سي په تصویر کې. هغه ستونزې چې په دغو تیرو درې کلونو کې کومو خبر اعلانو چې تېرې کړي دي، فکر نه کوم چې په تیرو شلو کلونو کې د هېڅ کومې ښځینه دومره ستونزې تېرې کړي وي د کار کولو پر مهال باندې لکه دا اوسنۍ ښځینه خبریالانې چې تېروي له دوی سره په کار کولو کې. خو بیا هم دوی هره سختي تېروي، خو مګر دا نه غواړي چې دوی له دندې نه لرې سي، یا هم له وظیفې نه لرې سي، یا هم خپلې مبارزې ته دي دوی د پای ټکی کې دي. کوم معلومات چې د دوی پر خلاف یې د هغو جوابونه دوی نه کوي، یا هم داسې جواب درته کوي حد چې هغه معلومات هېڅ د خبریال له رپورټ سره سمون نه خوري، یا هم بېخي انکار کوي له معلوماتو نه په ځینو مواردو کې چې دوی نه غواړي پور باندې ورکې. دغه څه د خبریالانو ستونزې به چندې زیاتې کړي دي. که وکتلی سي چې یو موضوع ورسره کله شریکوي، نو ډېر مهم مسایل به یې پېښې به یې ولې دوی ترې نه یا انکار کوي، یا هغه کلک ته ناظرې کې، خو ولې دوی درته وایي چې په دغو دغو مسایلو باندې موږ کولی شو چې درسره معلومات شریکو. دا هغه څه دي چې د هرې رسنۍ کې دي، چې د هر خبریال لپاره یې ستونزې زیاتې کړي دي او کمې کړي نه دي.
بله، تاسو څه پلان لرئ؟ دا وضعیت کمدسې پاتې شي، خپل څه کول غواړي چې وکړي د ځان لپاره، کورنۍ لپاره، هیواد لپاره؟
نړیوال سازمانونه دا غوښتنه کوي چې دغه د امر بالمعروف کوم فرمان چې ورکړی دی، چې نه باید نورې تصویري رسنۍ د فعالیت ولري، دغه فرمان د دوی نه عملي کوي، لغوه دي کې. او نړیوال سازمانونه غوښتنه دا ده چې باید پر طالبان باندې فشار راوړل سي. کله چې هر فرمان ورکول کېږي د طالبانو له لورې، نه نو ټول نړیوال هیوادونه سازمانونه دا وایي چې موږ غندو د طالبانو دغه ولې په غندلو باندې نه کېږي اقدام هېڅ کلم د دوی له خوانه نه ده سوی. په پیل کې دوی د ښځینه وو کارکوونکو پر وړاندې چې کله دوی له ادارونو رامنع کړلې، فقط یو څو ورځې دوی اعلامیې پرې ورکړې چې ولا موږ د طالبانو دا کار غندو. بله ورځ ماسن چاري سه همداسې یو څو ورځې ریاکشنونه پرې وښودل شول، خو ولې دوی هېڅ کوم عملي اقدام یې ونه کړ. وروسته تر هغې دا د تازه چې کله تصویري رسنۍ بندېږي په افغانستان کې، تر اوسه پورې موږ حتی رپورټ هم نه دی لیدلی چې ورباندې نشر سوی، یا هم کوم ریاکشن یې ورباندې ښودل شوی، یا دې هم هغه بهرنیان یا نړیوال چې د افغانستان په سیاست کې اوس هم ځان دخیل بولي، چې دوی همېش دعوا دي چې د طالبانو حکومت دوی تر نظر لاندې لري، څاري او چې په افغانستان کې دوی څه کوي. خو ولې تر اوسه پورې موږ هېڅ داسې کوم څه ونه لیدل چې په دغه فرمان باندې د نړیوالو ریاکشن ښودلی اوسي، یا دې هم له طالبانو سره د دوی خبرې کوي اوسي. دغه هغه څه دي چې ټول خبریالان یې البته دلته په اندېښنه کې کړي دي، چې ولې هېڅ کله هم د افغانستان د ستونزو په تړاو باندې نړیوال یو عملي اقدام نه کوي. ورځ تر بلې فشار زیاتېږي په عامو خلکو باندې، فرمانونه زیاتېږي په ښځینه وو باندې. تر اوسه پورې په دریو کلونو کې په سلګونه فرمانونه یوازې د ښځو پر وړاندې ورکړل شوي دي، خو ولې هېڅ کوم عملي اقدام داسې نه ده سوی چې د طالبانو مخنیوی دې وکړي، یا هم اکثریت دوی د ښځینه وو د بشر حقونو لپاره چیغې وهي، نړیوال خو ولې هېڅ عملي اقدام یې نه ده کړی چې اکثریت ښځینه یې دلته ناهیلي کړي دي دغه برخې.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسي.
مننه فرشته ګلې، سلامت اوسي.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې اس الله مومال او ملګری
Yeah, I don't care.